السلام علیکم نوریاس نورین د ازادي رادیو دی خبرونه ته مو هر کلی کوم مخله چې د خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پیل دي سات په خبرونو کو د ملګر ملتونو د بشري حقوقو شورا نن دوشنبه پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د نقص په اړه د څېړنې یو میکانیزم رامنځته کړي. دغه شورا په خپل ویبپاڼه لیکلي دوی په همدې هدف هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې په استازیتوب ډنمارک وړاندیز کړی. په پریکړه لیک کې د څېړنې د یو داسې پلاوي جوړښت هم شامل دی چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د ډېرو جدي سرغړونو په اړه شواهد راټول کړي. د اروپایي ټولنې ویاند نوم نه ښودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي لکه سلا مشورو وروسته سږ کال اروپایي ټولنې هوډ کړی چې د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي چې د ځواب ورکونې او خپلواک څېړنې میکانیزم پکې وي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینه چې افغانستان ته ممنوع دخول شوی ماموریت هم تمدید شو. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په اصول کې ورسره منلې چې په جرمونو کې ښکېل افغانان چې له دغه هېواده په الوتکو کې افغانستان ته استول کېږي مني. رویترز خبری آژانس نن دوشنبه دی وزارت دی وی ویاند په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دغه خبره کړې ده. د وزارت ویاند زیاته کړې د افغانستان واکمنانو ورته ویلي که دوی د هغو افغانانو چې جرمني یې ډیپورټ کوي هویت تشخیص کړي اخراج سره موافق دي. د هغې په وینا برلین یوازې طالبانو سره په تخنیکي خبرو بوخت دی. تر دې وړاندې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنټ ویلي و افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو پر سر یې له طالبانو سره مستقیمې خبرې کړې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمني د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو لومړنی اروپایي هیواد دی چې په تېره جولای میاشت کې د طالبانو دو قونسلي کارکوونکو ته اعتبار لیکونه ورکړل. ټاکل شوی چې د حماس اسرائیل او متحدو ایالتونو پلاوی نن په مصر کې سره جرګه شي. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنه حماس د ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د مصر نننۍ خبرې چې فرانس پرس آژانس غیر مستقیمې بللي ماښام مهال پیلېږي چې پر اسرائیل د حماس د 2023 کال د اکتوبر د اوومې د برید له دوهمې کلیزې سره هم مهاله دي. ولسمشر ډونالډ ترامپ له مراکچیانو غوښتي دي چې د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره بیړنی اقدام وکړي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې حماس او اسرائیلو د امریکا د ولسمشر هغې طرحې ته مثبت ځواب ورکړی چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه ده. په دې طرحه کې راغلي چې حماس به پاتې اسرائیلي یرغمل شوي کسان خوشي کوي چې په بدل کې به اسرائیل فلسطیني بندیان آزادوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی چې اسرائیل باید په غزه کې خپل بمباری ودروي تر څو یرغمل شوي کسان خوشي شي. هغه له سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې ټینګار وکړ دا کار د جګړې په دوام سره نشي کېدای. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز له ان بی سی سره په خبرو کې وویل چې په غزه کې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې. ښاغلي روبیو دا هم ویلي چې د جګړې دواړو خواوو د متحدو ایالتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا وړاندې شوي پلان سره موافقه کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولي. البته د ویب پاڼه پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو تیرې او روانې پېښې څېړل کېږي. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې وروستیو اورښتونو سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. د لغمان یو اوسېدونکی
زموږ په کورونه راوغورځېدل چې سخت تاوانونه راورسېدل خو تر اوسه پورې لا د چا د کومک څه نه دي ویلي نه څوک راغلي دي.
په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي او د هېواد ته نوي ستانه شوي کډوال وایي د سرپناه د نشتوالي تر څنګ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره هم لاس ګرېوان دي.
چې کوم کورونه دي هغه ټول ویجاړ شوي دي. موږ سرپناه نه لرو چې ژمی را روان دي او یخني ده.
یو شمېر هغه افغان کورنۍ چې د جرمني د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي له پاکستان افغانستان ته ډیپورټ شوي او هلته له امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
در دی شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د نقص په اړه د څېړنې یو میکانیزم رامنځته کوي. په جنیوا کې د افغانستان سفارت او دایمي استاد ولی هم د دغه پریکړه لیک هر کله کړی دی او ویل دي چې دا د څلورو کلونو د نستړی کېدونکو هڅو چې مدني ټولنې د بشري حقوقو فعالان او د غرض د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا یو شمیر غړو مخته وړي وي د کار او هڅو نتیجه ده چې په افغانستان کې د افغانستان وګړو لپاره عدالت تامین شي. نوربل اسدالله لودین واورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو تیرې او روانې پیښې څېړل کیږي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان نن دوشنبه په یو اعلامیه کې د دغه پریکړه لیک د تصویبیدو خبر ورکړی دی. د اعلامیې لمخې دغه میکانیزم پر بنسټ به د طالبانو او نورو لوریو لخوا د بشري حقوقو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړل کیږي. اعلامیه زیاتوي چې د بشري حقوقو د نقص د پیښو په تړاو شواهد راټولېږي او عاملان به یې ممکن یوه ورځ له عدالت سره مخامخ کیږي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته د پریکړه لیک متن هم لیږلی چې لس پاڼې او یو څلوېښت ماده لري. که څه هم د پریکړه لیک په اکثره مادو کې د طالبانو پر بیلابیلو تګلارو او فرمانونو نیوکه او د لغو کېدو غوښتنه شوې، خو یوه برخه کې دا هم ویل شوی چې د نړیوالو ځواکونو او پخوانیو جګړمارانو لخوا د بشري حقوقو د نقص پیښې هم څېړل کیږي. د کاناډا، هنګري، فرانسې، جرمني، هالند او اسپانیا په ګډون څه باندې څلوېښتو هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. پریکړه لیک کې راغلي چې دا اقدام د طالبانو لخوا د تبعیض د بنسټیز کېدو، سلطې، انساني کرامت ته د بی احترامۍ او د ښځو او نجونو د حذفولو په وړاندې یو پیاوړی نړیوال ځواب دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا خپل پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د دوی په ټکو سارایي اعدامونه، خپل سری توقیفونه، شکنجه او د جنسیت پر اساس تبعیض غندلی. دوی د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون په برخو کې د نجونو او ښځو د حقوقو د نقص جدي خبرداري ورکړې او ویلي دي ممکن د بشريت ضد جنایتونو کې حساب شي. د بشري حقوقو شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش څخه غوښتي چې ژر تر ژره د څېړنې پلاوی رامنځته او تجربه لرونکي کسان پکې وګماري. دوی ویلي چې دغه پلاوی به د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو د نقص دوسیه برابروي او راتلونکي کې به ملي یا د جرمونو نړیوال محکمې په څیر نړیوالو محکمو ته کار اسانه کیږي. پریکړه لیک کې د جرمونو نړیوال محکمې د هغه حکم هرکلای هم شوی چې 13 جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاو صادر کړی وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نننی پریکړه لیک ته خبرګون نه دی خودلی، خو وړاندې تر دې د بشري حقوقو په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بللي. طالبان ادعا کوي چې د افغانانو په ځانګړي توګه ښځو او نجونو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې ورکړي. خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ اسلامي هیوادونه د طالبانو له محدودوونکو اقداماتو سره یو خوله نه دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
په ساده او روانه جبه
او په چیرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورسته یو رښتونو سلګونو کورنۍ زیانمنې کړې دي. لغمان، کابل او کاپیسا هغه درې ولایتونه دي چې تر نورو ډیر خلک کې زیانمن شوي دي. د طالبان د حکومت په خسر د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې چارواکو ویلي چې په دې ورښتونو کې چاته د سر زیان نه دی رسیدلی، خو د خلکو کورنۍ نړولي او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده. یو شمېر سیلاب ځپلي وایي تر اوسه ورسره هېڅ ډول مرسته نه ده شوې. نورحال په دې رپورټ کې
د کابل او لغمان یو شمېر اوسیدونکو وایي تیر شپه د سخت اورښتونو لامل ورته مالی زیانونه رسیدلي. دوی وایي سخت اورښت او وروسته سیلابونو د دوی کورونه زیانمن کړي او د غرازی فصلونه هم بل ویجاړ کړي. د لغمان د قرغیو ولسوالۍ اوسیدونکو بشیر احمد ازادي راډیو ته وویل
دا پرن اورس چې دا بارن تو پن راغلی او بخیر زیتو زمون به کورن را ورزیدل سخت تاون را ورسیدل خو تر اوسه کولا دا چا د کومک سن دی ویل نه سو راغلی دی نس چا زمو پختنه کړی دا هم دا اوسم چې پډا کا پرته بخیر سرپناه له رپورټې مغرزیدلی دی
د کابل د دې سبز ولسوالی اوسیدونکو ګلاغه ویل سخت ورختونو د دوی کور هم ونړاو نو موړی ازادي رادیو ته ویل د دې ولسوالی په شمیر نورو سیمو کې ګلې او ورختونو د خلکو د انګورو باغونه او کروندې هم ویجاړی کړي
ډیر بارانونه ورېدل او سیلابونه مړه د خکرل را مخته کړل او خلک ته ډیر تاوانونه ورسول ټول سرکونه کورونه خامک کورونه بازه چپا کړل او خلکو ته د مالی د خوا ډیر تاوان ورسوي زموږ کوم نغل تر چپا سو خو الحمدلله مش پکې یو څوک نه دی مرسوي خوش سوي خو مالی تاوان ډیر تر ورسوي
کاتوم د طالبانو حکومت په خسره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویان محمد یوسف حماد په دیاړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نکړي خو هغه د اکتوبر په 4مه په یو غږیز بیان کې چې د دې ادارې په ایکسپانه خبر شوی ویلي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو په ځنګړي ډول لغمان کابل او کاپیسا کې غلې ورختونه او سیلابونه لګ تر لګه و سویه وشت کورنۍ زیانمنې کړي نو موړي دا هم ویلي چې دغه ورختونه په پایله کې لزر او جریبو زیاته کرنی ځمکه هم ویجاړه شوی او بغلرونکو ته درانه مالی زیانونه رسیدلی دي دغه طالب چارواکي دغه سیلابونو لامل د زینو سرکونو د خرابېدو خبر هم ورکړي په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په دیار لس ولایتونو کې د سختي غلې او سیلابونو دراوتلو خبر ورکړي دغه ریاست په خبرتیا کې چې پرونی خبره کړي ویلي د اکتوبر په 8مه او 9مه به په ننګرهار کونړ لغمان نورستان بدخشان کابل کاپیسا پنشیر پروان میدان وردګ لوګر خوست او پکتیا ولایتونو کې د درنو ورختونو او سیلابونو د راوتلو اټکل شوی په خبرتیا کې په یو شمېر سیمو کې د ورخت اندازه له 10 تر 25 ملي متر پورې اټکل شوی ده
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یو شمیر هغه افغان کورنۍ چې د جرمني د پناه غوښتنې کیسونه لري وایي له پاکستان او افغانستان ته ډیپور شوي او هلته له امنیتي ګواښونو سره مخ دي یو شمېر دغه کورنیو ازادي راډیو ته وویل شاوخوا درې کاله په پاکستان کې جرمني ته د تګ په انتظار تیر کړل او دغه هیواد ته د تګ د بهیر ځینې چارې هم بشپړې شوې وې خو د پاکستان د حکومت لخوا د ویزو د نه تمدیدو له امله دوی بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي او هلته له سختو امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي نور حال په دې رپورت کې
ما گفتن که شما کیس شما مورد تایید کشور آلمان قرار گرفته
احمد سیار سلطانی دای چی وای لخپلش پارس کسیس کورنۍ سره درې کاله د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې جرمنی ته د تک په تمه تیر کړل خو په خبره دای او کورنۍ کبو یو میسمخ کې بیرته افغانستان ته ډیپورت شوی دی خغلی سلطانی ازادي رادیو ته وویل چې د دوی د پناه غوښتنې د کیسونو ځینې کارونه هم مختتللی و
اما تمامه پروسه او مراحل غربالګری پدې کړی
مو خپل ټول قانوني بهیر بشپړ کړو د 2015 کال په لومړی کې د جرمنی د حکومت لخوا مو کورنۍ سره تماس هم بنول شو چې تاسو کې سونو منل شو د تایید اسناد مو پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو دفتر کې هم شته خو موږ ګیر ریپورت کړو او دلته پډیر نام نه حالت او هر شی به خطر کیو ځکه یو ځل مخ کې هم پیژندل شي ویو د جرمنی په خاني حکومت موږ منل یو خو وسنه حکومت یې موږ نه منل زموږ غوښتنه ده چې یادی موږ جرمنی ته انتقال کړی یادی ملګرو ملتونو ته رد جواب ورکړي چې هدا اقل هغوی موږ نور هیوادونو ته ورو پیژني
د غشان له پاکستانه افغانستان ته استل سوی جرمنی هیواد ته بل افغان کیس لرونکي نور احمد هم ورته شکایت مطرح کوي وایي چې د او کورنۍ ژوند په افغانستان کې لامنیتي کوخونو سره مخ دی
وای مې کوم شي میډیکل هم شم کول انټرویو مور غرفم چې بل اخر عجیب تقریبا 3 سال سفری کړی
میډیکل او انټرویو هر څه مو شي ودی خو په پاکستان کې لدري درې نیمه کلو انتظار سره سره مو ویزه تمدید نکړي ورسته پولیسو جبرن ونیولو راډي پورتي کړو په داسې حال کې چې مقتل ته هر څه پلورلې وسته افغانستان کې ډېر بد حالت کې کړکې چن ژوند درو نه چیري وتلې شو چې څوک مو کو نه نيسي نه کار کولې شو ژوند مو په خطر کې دي ما شومان ملزده کړو هر څه پاتې دي د جرمني حکومت دې زموږ فرخلي کړو خانه کړی
دوی وایي د جرمني کیس لرونکو له تلويختو ډېرې کورنۍ لا هم د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې په بد وضعیت کې ډېره او د پاکستان پولیسو له خوا له زورونو سره مخ دي په پاکستان کې میشته او د جرمني د پناه غوښتنې د همدې تلويخت کیس لرونکو کورنۍ ولډلې حدیثه رحیم زئی ازادي راډیو ته وویل چې میړه یې څو میاشتې مخکې د پاکستان د پولیسو لخوا ونیول سو او افغانستان ته وشړل سو. دا ادعا کوي چې بیا هلته د طالبانو له لوري تر زور زیاتي وروسته په ډېرې سختۍ په ناقانونه توګه بیرته پاکستان ته ورستون سو.
جرمنی ته معرفي شوی یم او د جرمنی د ویزې په تمه یم. موږ د جرمنی حکومت څخه غواړو چې موږ انتقال پروسه سری کړي او موږ هم جرمنی ته انتقال کړي. موږ له ډېر محرومیت او مظلومیت سره مخ یو. په نامعلومه دلیل زموږ کیس ځنډېدلی دی. کیس هم قبول کړی ده. د دې بدبختۍ نه موږ ته ویزیز مونږ راکه مونږ نجات راکه مونږ خلاص کړ. دوه شپږ بچې دي. یو معلول بچی مې نه شم کولی هغه ته زه رسیدګي وکړم. د پاکستان د پولیسو له لاسه ډېر اذیت یا سو مونږ کار نه شو کوی.
د افغانان وایي چې دوی خپله او یا د کورنۍ غړو په تېر جمهوري نظام کې په افغانستان کې د جرمني حکومت لاړوندو ادارو او بنسټونو سره کار کړی او اوس افغانستان کې ژوند له ګواښونو سره مخ دی. خو د جرمني حکومت ویلي و هڅه کوي هغه افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ کیسو لري او له پاکستان افغانستان ته ډیپورت شوی بیرته هغه هیواد ته ستانه کړي. جرمني ورځپاڼه یونگا فرای هایټ د سپتمبر په 12مه راپور ورکړی و چې جرمني او پاکستان په دې اړه خبرې پیل کړې دي تر څو د هغو افغان اتباعو د بیرته ستنېدو اسانتیا برابره کړي چې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري. ورځپاڼې ویلي و دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې په پاکستان کې له شپږ سوه څخه زیاتو افغان اتباعو څخه شاوخوا 250 چې ورسره جرمني ته د تګ ژمنې سوې وې افغانستان ته واستول سول. مخکې د ځینو جرمني رسنیو په راپورونو کې د کومو افغانانو شمېر چې جرمني یې د منلو ژمنه کړې وه او په پاکستان کې اوسېږي شاوخوا 2500 ښودل سوی و. د جرمني د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزارتونو ویلي برلین له اسلام آباد سره په نږدې اړیکه کې دی تر څو افغانستان ته د دغه افغان اتباعو د اخراج لړۍ ودرول سي. دا یادونه ده چې د جرمني حکومت له اسلام آباد په تر ټولو وروستي پرواز کې د سپتمبر په 14مه د افغانانو یوه 28 کسیزه ډله او مخکې بیا د سپتمبر په پیل کې یوه 24 کسیزه ډله هغه هیواد ته ولېږدوله. خو بلخوا دغه هیواد نه افغانستان ته د مجرمو افغانانو د انتقال بهیر په پراخېدو هم خبرې روانې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي چې افغانستان ته د مجرمینو د لېږدولو په سر له طالبانو سره مستقیمې خبرې کوي. الکساندر دوبرنت تازه یکشنبه د اکتوبر په 5مه د جرمني بیلټ ورځپاڼې ته دا خبره کړې ده. هغه ویلي افغانستان ته ډیپورت باید منظم ډول ترسره سي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو تر څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل سي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت تایید کړی چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالبانو سره خبرې کړې دي.
په همدې موضوع کې به هم تم کې یو پراپور کې مو واورېدل چې د جرمني د کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې له طالبانو سره په کابل کې د هغو افغانانو د افغانستان ته د بیرته استولو په اړه خبرې کړې دي چې په جرمني کې جرمونه ترسره کړي دي. د جرمني کورنیو چارو وزیر ویلی افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو پر سر له طالبانو سره مستقیمې خبرې کوي. نور جزئیات بل صفي ولستانګ زی واورو.
د جرمني د کورونی چارو وزیر ویلی افغانستان ته د مجرمینو د لیګلو په سر له طالبانو سره مستقیمی خبرې کوي. الکساندر دوبرین د یک شنبه پرز د جرمني بیل رسپانې ته دا خبره وکړه. هغه ویلی افغانستان ته ډیپورت باید په منظم ډول ترسره شي. له همدې امله موږ اوس په مستقیم ډول په کابل کې خبرې کوو څو مجرمین او احتمالي ګواښونه په راتلونکي کې په دوامداره توګه وایستل شي. د جرمني د کورونی چارو وزارت تایید کړي چې تیره چهارشنبه یو پلاوی کابل کې له طالب چارواکو سره خبرې کړي. د جرمني خبری اجانس ډی پی ای د یاد وزارت یوې ویاندې په حواله هم لیکلي چې د دوی استازیو تیره چهارشنبه او دا اونۍ له طالب چارواکو سره په دې بحث کړی چې باید افغانستان ته د افغان مجرمینو د استولو لپاره منظم پروازونه ترسره شي. هغې دا خبرې تخنیکي بللې دي. جرمني د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او مخکې له دې د قطر او ازبکستان په واسطه له طالبانو سره اړیکې نیولې. دغه هیواد د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته لږ تر لږه دوه واره لسګونه هغه افغانان چې په جرمونو تورن و وایستل او افغانستان ته په ځانګړو چارټر پروازونو کې ولېګل. جرمني په اروپا کې یوازینی هیواد دی چې تیره جولای د طالبانو د دوو استازیو باور لیکونه ومنل او هغوی ته اجازه ورکړه چې په برلین کې د افغانستان په سفارت او د بن په قونسلګرۍ کې کار وکړي. د جرمني د حکومت ویاند سټیفان کورنیلس تیره جمعه وضاحت ورکړ چې دوی د طالبانو دوه قونسلي استازي د دې لپاره منلي څو په جرمني کې د محکوم شو افغانانو د اخراج په بهیر کې ورسره همغږي وکړي. د راپورونو په اساس د طالبانو استازي جرمني ته رسیدلي او خپل کارونه یې له تېرې دوشنبې پیل کړي. د دغه اقدام په خبرګون په بن کې د افغانستان د لوی قونسلګری ډیپلوماټانو تیرونی ډلېزه استعفا وکړه او د قونسلګری دروازه یې وتړله. جرمنی د شاوخوا څلور نیم لکو افغانانو کوربه ده، په دې کې هغه افغانان هم شامل دي چې د جرمنی تابعیت اخیسته خو لوی برخه یې پناه غوښتونکي دي چې د اکثرو دوسیې د لنډمهالي او دایمي استوګنې لپاره منل شوې دي.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابټټ وای چې په خارونو کې د بیرته ستنیدونکو کډوالو مشتیدل په عامه خدماتو فشار راوسته ده. د ادارې تیر ورځ په خپل ایکس پانل لیکلي چې ډیری افغان راستنیدونکو په خارونو کې مشتیږي. یو شمېر راستنیدونکو افغان کډوال د هموي چې کته هم دوی په پلازمینه کې مشوي خو له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د ښاري چارو ځینې کارپوهان خبرداری ورکوي چې د راستنیدونکو د مخ په زیاتېدونکو ښاري نفوس د مدیریت لپاره له پلان پرته به د کورونو کمښت په خدماتو فشار او بیکاري کولی شي لوی ناورین رامنځته کړي.
له ایران نه راستنه شوی امینه چې اوس مهال د فاریاب په مرکز میمونه کې ژوند کوي وایي په ایران کې له 15 کلورونو استوګنې وروسته 13 میاشتې واته راستنه اوس مهال خپل خاوند او اولادونو سره په یو کرایي کور کې ژوند کوي. هغې نن دوشنبه د اکتوبر 6 ازادي راډیو ته وویل په ایران کې ژوند ښه درلود خو افغانستان ته د راستنېدو وروسته د سرپناه د نه موجودیت له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
ما 15 ایران بودیم.
موږ 15 کاله په ایران کې وو. هلته مو ښه امکانات درلودل. اولادونو مې زده کړې کولې او کار مو کاوه. خو دلته هیڅ امکانات نشته. د کور کرایه زیاته ده او موږ پیسې نه لرو. خپل د سرطان ناروغي لرم. اولادونه مې واړه دي او خاوند مې هم بیکاره دی. موږ له مرستندویه ادارو هیله کوو چې موږ ته د سرپناه د برابرولو په برخه کې له موږ سره مرستې وکړي.
در رسنو شوی ترڅنګ په کور دننه طبي افتونه په ځنګل ډول زلزلو او سیلابونو هم د ډیرو افغانانو د سر سویری ویجاړ کړی او دوی بې کوره کړی. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو انیک محمد چې د 13 اگست په 1:30 د شوی زلزلې لامل کور په بشپړ ډول ویجاړ شوی اوس په خیمه کې ژوند کوي.
چې کوم کورونه دي هغه ټول ویجاړ شوی دي. موږ سرپناه نه لرو. چې زه مې روان دي او یخنی ده او دغه خیمو کې موږ ژوند کوو ډېر دې په تکلیف باندې. نو موږ سره دي دغه کورونه موږ سره همکاري وشي.
په افغانستان کې په تیرو څلورو لسیزو کې د جنگ جګړو لامل هم ګڼ کسان لخپل اصلي مينو بي ځای شوی چې اوس مهال اقتصادي ستونزو سره مخ دي. محمد طاهر چې د جګړو لامل خپل سیمه کابل ته بي ځای شوی ازادي راډیو ته ویل
نو په ځم کال کې د شرایط ډېر خراب شو. کله چې انقلابي افتصال شو کورنۍ جنگونه او جنجالونه او هلته مجاهدین مستقر شو مکتبونه ورواچول. موږ مجبور شو خپل تعلیم په خاطر باندې کورم خوښ کړ. دلته کابل کې هم کار نشته چې نو مشکلاتو سره مخامخ یو. واقعیت سره د ټول کورنۍ جنگونه او دغه مسایل چې موږ ترنه ورځ پورې په خپل ژوند کې د غوړګي او مشکلاتو ستونزو سره مخامخ یو.
د اکتوبر 6 د بشري استوګنې نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو تازه په ډیړه په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ګڼ خلک د بیلابیلو ناورینونو په ځانګړي ډول جنگ جګړو سیاسي بې ثباتۍ اقلیمي بدلون او د غرض د اقتصادي ستونزو له امله د خپل اصلي مينو پرې خودو تړکی. دغه سازمان ویلي چې لښپېته سلنه ډیر کورنی بي ځای شي وي خارونو ته پناه وړي او په سیمایزو سیستمونو فشار راوړي. ملګرو ملتونو په خپل بیان کې دا هم ویلي چې خارونو ته د خلکو مخه کول د خارجي ژوند پراختیا او جغرافیا بدلوي. دغه سازمان ویلي چې د 2015 کال د بشري استوګنې نړیواله ورځ د ټولو لپاره د ټول شموله خارونو د جوړولو په اړه د نړیوال فکر کولو فرصت دی. په همدې حال کې د کډوالیو بي ځای شوی او د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د بیلابیلو افتونو له امله بي ځای شوی کورنۍ لنډمهاله او اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. لډلی عبدالرازق عدیل ازادي راډیو ته وویل
مشکلات اساسی آنها شامل
سرپناه د نه موجودیت په ګډون لوګه بیکاری او لومړنۍ خدمتونو محرومیت د بي ځای شوی کورنیو بنسټیز ستونزې دي. دوی لنډمهال او اوږدمهاله مرستو ته اړتیا لري. دوی ته باید عاجل سرپناه برابر شي، نقدي مرستې ورسره وشي، د غرض باید ورته روغتیایي اسانتیا برابر شي. د دې ترڅنګ باید خپل سیمو ته د بیرته تګ لپاره ورته زمينه سازي وشي. دغه ستونزو د دایمي حل لپاره سوله او دایمي ثبات مهم دی. د غرض باید نړیواله پانګه اچونه وشي ترڅو دوی ته په خپل سیمو کې کار پیدا شي.
ممکن است پم دې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداري ورکړې چې اوس مهال د رستنیدونکو لوی برخه په خارونو کې میشت کیږي او د کار په عامه خدمتونو او خارې زیربناو فشار ډیر کړي. دغه سازمان پرون یک شنبه د اکتوبر 15 په خپل اکسپانه په بیان کې لیکلي چې ډیری رستنیدونکو افغانان خپل هیواد ته لنن نوتلو وروسته خارې سیمو کې میشت کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM تیر کال د سور په میاشت کې ویلي چې د افغانستان نفوس په داسې حال کې په چټکۍ وده کوي چې د بیکاری او خارې کېدو له لوړې کچې سره مخ دی. داسې مهال چې سرچینې کمې او د خدمتونو لپاره تقاضا لوړه ده. ملګرو ملتونو هم تیر کال د نفوسو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي و تمه ده چې تر 2030 کال پورې به د نړۍ د اوسیدونکو شمیر 8.5 میلیارد انسانانو ته لوړ شي. د ملګرو ملتونو د راپور لمخې دغه د پام وړ وده د خارونو په پراختیا، د کډوالۍ په زیاتوالي، اقتصادي پراختیا، کارموندنې، عاید، بېوزلۍ، ټولنیز خوندیتوب، روغتیایي پاملرنې، اوبو، خوړو او انرژۍ ته په لاسرسي منفي اغېز لري.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د خوست د باکولسوالۍ اوسیدونکي د دې سیمې د زیتونو د ونو د پیوندولو غوښتنه کوي. دوی وایي په سیمه کې د زیتونو پریمانه طبیعي ونې شته خو دا چې شندې دي نو دوی ته ګټه نه رسیږي. بل ورته د کرنې ریاست چارواکي وایي چې دا اړتیا یې اړوند وزارت سره شریکه کړې او د هغوی مسلکي کسانو د دې ځای د زیتونو د پیوندولو پر نتیجو څېړنه پیل کړې ده. نور حال د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال نجیب الله الخیل پر رپورټ کې اوري.
د باک ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سیمه د طبیعي زیتونو پریمانه ونې لري خو دا چې پیوند نه دي نو غیر مثمرې پاتې شوي او له سیوري پرته ورڅخه نور کار نه شي اخیستلی. دوی زیاتوي د زیتونو یوازې پیوندول ډیر مشکل نه دي خو تر اوسه نه سیموالو، نه اړوندو ادارو او نه هم نړیوالو مؤسساتو ورته پام کړی. د یاد سیمې یو تن قومي مخور الحاج رحیم ګل بابکر خیل مشال رادیو ته ویل
دا غورو کې دا څومره د زیتون ونې چې دي دا اپل دي دپل دي ان تر صبرې پر دي نو دا سیونه سترغلانګه پر دا خود تور دي زیتون ونه دا تر پلوخېلو پر دا کچې ته پیوند شي کنه حکومت به دا ولاس دا حکومت لوی غاټه وي نو حکومت نمو غوښتنه دا چې د دې پورې موږ ته مؤسسېر ولګي او د خپل خدا کې خپل رول وروبې.
سیموال زیاتوي د باک سیمه د غرونو ډېر برخه د طبي زیتون ونه پوخلي خو سره له اقتصادي ستونزو خلک ورڅخه ګټه نشي اخیستلی او به حاصل دي. یو بل ځای اوسیدونکو حبیب الله وویل
د زیتون هڅه بدونه شي دا ډېر ښه حاصل ورکي دا کوم کې ډېر خوان لري د زیتون لري به زیات دی کدا بدونه شي دا ډېر ښه وي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په تیرو څلورو لسیزو کې د لوی پکتیا ځنګلونه او طبیعي ونې هم تر ډیره وحل شوي خو د باکو اوسیدونکو وایي دوی په وروستیو کلونو کې د خپلې سیمې د زیتونو په ګډون د ټولو ځنګلونو ساتنې ته پاملرنه کړې ده. یو بل ځایي اوسیدونکو محمد رازق وویل
عموم کې ځنګل وهنې یو ډېره مخنیوی شوی دی ځکه چې د کومې صحي اوس تاسو کسې دوالدار کانته نه وي دا اوس د څو کلو کې چې دی موسی په طرف نه کلی طرف نه حکومت طرف نه ډیر مخنیوی شوی دی ځنګل یعنی
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین مني چې د دې ولایت یو شمیر غریزي او ځنګلیزي سیمې د زیتونو طبيعي ونې لري خو بیا د پیوند کولو د ځان لاملي د پیوندولو د پایلو معلومول بولي چې کاری پیل شوی دی. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل
یو اندازه زیتون مو پیوند کړو د دې لپاره چې د غیر مسمیر په مسمیر باندې بدل شي خو کله مو بیا د څغه بعض صحو کې نتیجه ورکړه موږ له وزارت سره موضوع شریک کړ وزارت هدایت مقتدا و سی په دې باندې پوره تحقیقات نه دي سوي او کار څه کېږي باید یو تحقیق وشي له تحقیق وروسته کبیا مصرف وشي مصرف هم کوی نه نو په دې باندې اوس د موضوع په تحقیق کې روانه ده کوم ته مثبت نتیجه د تحقیقاتو په پایله کې پلاس کې راکړسي نو دې ته بالکل مو پروګرام ورو او دا ډیر مفید کار ده.
یاد دیوی د خوست د سبری او ساز میدان او باک ولسوالی په ګډون د دې ولایت په غریزو سیمو کې شاوخوا څلور اتیا میلیونه د زیتونو طبیعي ونی دي او د کتونکو په وینا کچیری پیوند شي د دې ځای د اوسیدونکو او حکومت لپاره په دایمي عایداتي سرچینه بدلیدلی شي.
روختیا د ژوند شتمنی
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه دا ده شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبره وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعالدین امزای له فرانسې نه وصل یم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دا ولې.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.